السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د سور یا غوی 15مه او د می 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن ویلي د بغلان په وروستیو سیلونو کې 40,000 ماشومان بې سرپناه پاتې شوي. د موسسې دوشنبه ناوخته په خپله اعلامیه کې لیکلي چې وروستیو سیلونو په بغلان کې 2,000 کورونه څناڅه یا بشپړه وران کړي چې له امله یې 80,000 خلک اغیزمن شوي. د دې موسسې په وینا د دې 80,000 کسانو له ډلې نیمایي ماشومان دي چې کورونه یې ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. په بغلان کې د جمعې ورځې سیلونو د چارواکو په خبره 315 کسان مړه او 1,413 تنه ټپیان کړي. د راپورونو په اساس د قربانیانو لویه برخه ښځې او ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په بغلان کې سیلابونو ډیری کرنیز ځمکې ویجاړې کړې چې دغه ولایت د خلکو د عاید یوه سرچینه بلل کېده. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام پرون دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دغو سیلابونو نه کور نه ځمکه او نه د خوراک لپاره څه پرېښي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې په یوه ویډیو کې ویلي چې د بغلان خلک له قحطۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 90 میلیونو ډیر خلک مرستو ته جدي اړتیا لري او طبیعي پیښې او ناورینونه د وګړو خلکو شمیر لا پسې لوړوي. امریکایي چارواکو ویلي هندي کمپنیو په ایران کې په پانګونې سره ځان د امریکا د بندیزونو له خطر سره مخامخ کړی دی. ایران او هند دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په اړه یو لسکران تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هند په چابهار کې پانګونه کوي او د دې بندر عملیاتي چارې به مخته وړي. دا تړون د شاوخوا 120 میلیونه ډالرو ارزښت لري. د فرانسې خبری اجانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ودان پټیل په حواله لیکلي چې هر بنسټ یا هر څوک چې له ایران سره تجارتي اړیکې پالي باید پوه شي چې ځانونه د بندیزونو بالقوه خطر ته اچوي. هندي چارواکو مخکې ویلي وو چې چابهار بندر د ګاونډ پاکستان د بای پاس کولو لپاره تر ټولو ښه انتخاب کېدای شي چې ورسره به د هند، ایران او افغانستان سوداګري له منځنۍ آسیا او اروپا سره لا غښتلې شي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. مرستندویا کارکون کې سلګونه زره بي ځای شو فلسطینیانو ته د خوراکي توکو په ویشلو بوخت دي. د راپورنل مخي خوراکي توکي مخ په خلاصي دودي په خلکو د خوړو ویش په دي خاطر په چټکۍ سره تر سره کیږي چې اسرائیل پر رفح د محدود پوځي عملیاتو خبرداري ورکړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویاندي عبیر عاطفه ویلي چې 8 مواد د عریض له لارې غزې ته رسول شوي. د هغې په خبره د غزې له دو اصلي لارو هیڅ ډول مواد تېر اونۍ نه و رسېدلي. او اوس هم د ورزش له ډګره د فټنس او بدن ښکلا افغان لوبغاړی علي بلال د مستر اولمپیا سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د اندام د ښکلا او فټنس فدراسیون لیکلي چې علي بلال په امریکا کې د پیټرسبورګ سیالیو اتلولي ګټلی او ورسره یې د 2023 کال دغو سیالیو چانس هم ترلاسه کړی. مستر اولمپیا لوبې د اندام د ښکلا او د فټنس تر ټولو معتبره نړیوالې لوبې دي. علي بلال تر اتلولۍ وروسته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ټولو د ملاتړ او مینې په خاطر مننه کوي. علي بلال د 2023 کال د ارنولد کلاسیک فټنس سیالیو اتلولي ګټلې او 15 واره هم د فټنس او اندام د ښکلا د نړیوال فدراسیون د حرفه‌ای برخې اتلولي خپله کړې ده. او بندي امیر کرکټ لوبډالې د قوشتېپې ملي شلاوریز جام وګټه. کرکټ بورډ لیکلي چې بندي امیر لوبډالې پرون په فائنل سیالۍ کې د مس آیناک ټیم ته د 190 منډو هدف ورکړی وو. مس آیناک یوازې 193 منډې جوړې کړې او لوبې د 23 منډو په توپیر وبایلله. د بندي امیر په ټیم کې لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوله. د قوشتېپې ملي شلاوریز جام سیالۍ د قوشتېپې د کانال په ویاړ د کرکټ بورډ له خوا د کورنیو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شي. قطر وایي یو نړیوال مرستندوی ټیم د بغلان د سیلاب ځپلو مرستو ته لیږلی. دغه تل سیل د غنو خلکو کورونا لوله پکړي.
نه مشه سیل بود. هیچ نبود. هیچ زیر نایدیم. قدر از سوزان قدر ما ای خونه ما چیزی هم
ملګری ملتونه هم وایي چې د سیلاب ځپلو اړتیاوي ډېرې دي. امریکا او پاکستانی چارواکو له داعش او ټي ټي پی سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړي. خبرونه کې جزئیات درکوو. او کندوز کې وزوان په وړیا توګه نورو ته د موبایل ټلیفونونو د ترمیم روزنیز پروګرام پرانستی.
نو ما په دغه شل ورځو کې د موبایل داسې ډېره حصہ کار زده کړل، لکه لاسپیکر بدلول، مایک بدلول، د چارجر ځای بدلول.
نو راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر راپور ده. د قطر هیواد یو مرستندوی نړیوال ټیم لسیلاب ځپلو افغانانو سره د مرستو لپاره افغانستان ته رسیدلی دی. د قطر دولتي خبری اجانس راپور ورکړی چې مرستندوی ټیم له یو اندازه موادو سره افغانستان ته د قطر د امیر په امر تللی. اخوا سیلاب ځپلو سیمو کې لا هم د مړو لټون روان دی او خلک د سرپناه نشټوالي شکایت لري. تفصیل صفی الله ستانکزی.
د بغلان د فلول دره کې خلک وایي لا هم په مړو پسې ګرځي او ویرېشته چې هلته د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي. دغه دره د بغلان له هغو سیمو ده چې په وروستیو سیلونو کې ګڼ کورونه لاندې شوي او خلکو ته یې درانه مرګ ژوبله رسېدلې. دغه کلي یو مشر غلام رسول خانې د فرانسې خبري اجانس ته ویلي تاسو عملاً ګورئ چې سیل دا سیمه بشپړ له منځه وړي. تر نن هم د شهیدانو لټون روان دی. نن مو څو جنازې وکړې. نشو ویلی چې دقیق شمیر څومره تلفات دي، خو هره شیبه زموږ د شهیدانو او ټپیان شمیر زیاتیږي. په بغلان او څو نورو ولایتونو کې د جمعې ورځې سیلونو ګڼ مالی او ځاني تاوانونه رسولي. طالبان حکومت تایید کړي چې په بغلان کې وروستي سیلونو 315 کسان مړه او 1430 نور ټپیان کړي. اندېښنې شته چې لا پسې مرګ ژوبله زیاته شي، ځکه د ځینو مړي او ژوندي ورک دي. سیل ځپلي د سرپناه او مرستو غوښتونکي دي. د بغلان اوسیدونکي بي بي شیرین وایي ټول کورې سیل وړی او دې ته هیڅ نه دي پاتې. یو شمیر نړیوالو مرستندویانو هم له سیل ځپلو سره د مرستو ډاډ ورکړی. د قطر دولتي خبري اجانس پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په امر د قطر د ژغورنې او پلټنې نړیوال ټیم او یو اندازه مرسته افغانستان ته استول شوي. قطر ویلي په افغانستان کې د سیلونو پر مهال د خلکو په تاوانونو خواشینی دی او چمتو دی چې مرستې وکړي. اخوا په دوحه کې د افغانستان سفارت چې طالبان یې کنټرولوي لیکلي د قطر مرستندویه ټیم او 22 ټنه خوراکي مواد، دارو درمل او خیمې د دوشنبه پر ورځ بلخ ته رسیدلي. دغه سفارت ویلي قطر د نورو مرستو ژمنه هم کړې. د روغتیا نړیوال سازمان هم د دوشنبه پر ورځ د بغلان د سیلونو په تړاو په راپور کې ویلي چې د دوی اضافي مرستندوی طبي مواد او بستې بورکی ولسوالۍ ته ورسېدې. د روغتیا سازمان دا مرستې حیاتي بللي. دغه سازمان په خبره مخ کې د بغلان په درې نورو ولسوالیو کې هم طبي مواد توزیع کړي وو چې پکې دارو درمل او د کولرا یا نس ناستي د مخنیوي بستې شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د قطر هیواد یو مرستندوی نړیوال ټیم له سیلاب ځپلو افغانانو سره د مرستو لپاره افغانستان ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه وایي په بغلان کې د وروستیو سیلابونو د زیانمنو اړتیاوې جدي دي. د کډوالو په چارو کې د دغه سازمان عالي کمشنر یو ایچ سی آر په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دې موضوع په مطرح کولو سره لیکلي چې دوی له خپلو همکارو بنسټونو سره د مرستو د ویش په هڅه کې دي. په بغلان کې یو شمیر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ژوند په بد وضعیت کې دی او په لومړي قدم کې خیمو، جامو، خوراکي توکو او کمپلو ته اړتیا لري. تفصیل فیروزه عزیزی اورو.
د بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو لراوتلو وروسته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیر وایي چې بیړنۍ مرستو ته د زیانمنو اړتیا جدي ده. د سازمان د دوشنبه په سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د نورو همکارو بنسټونو په مرسته په بغلان کې د سیلاب ځپلو د اړتیاو د پوره کولو په موخه خیمې او نور لومړني توکي ویشي. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی په خپل ایکس پاڼه د یو ویډیو په خبرولو ویلي سیلاب ځپلو د ځاني او مالی زیانونو سربیره د دوی د خوراک او عاید یوازینی سرچینه کرنیز محصولات له لاسه ورکړی دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی وایاند ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې دوی سیلاب ځپلو ته د خوراکي توکو، وچې ډوډۍ، وړه او نورو لمړنیو توکو ویشلو ته چمتووالی لري. په ورته وخت کې د کډوالو نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د طالبانو د حکومت په ګډون یو شمېر بنسټونو او موسسو اعلان کړی چې اړو کسانو ته مرستې رسوي. د بغلان ولایت له بورکی ولسوالۍ څخه د وروستیو سیلابونو یو زیانمن داد خدا وایي چې له سیلابونو وروسته دوی یوازې د ځان په ژغورنې توانېدلي او اوس تر ټولو زیات خوراکي توکو، د څښاک پاکو اوبو، کمپلو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري.
خلکو یوازې دومره وکړای شول چې د خپلو یوه جوړه جامو سره ځانونه له سیلابونو وباسي. فعلاً ټول بې کوره دي، په تختو کې پاتې دي. یوه یوه خیمه یې ورکړې چې شپه پکې تېروي. د خلکو حالت خورا بد دی او یوازینی شی چې اوس ورته اړتیا لري هغه خواړه او کمپلې دي چې د شپې لپاره یې وکاروي.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ یوې بلې سیلاب ځپلې سبزینی ازادي راډیو ته وویل:
زه درې ماشومان لرم، دوی هېڅ څه نه لري، وږي او تږي یو. تر اوسه یې خیمه هم نه ده راکړې. مرستې راځي خو ډېرې کمې دي. پښه مې ژوبله شوې وه او ډاکټر یوازې یوه ګولۍ راکړه. زموږ د هیواد وضعیت ډېره خرابه ده.
د مرکزی بغلان اوسیدونکي بریالي مومنزي د جمعې د ورځې له سیلابونو وروسته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وویل:
مردما میخانستان خانه ندارن، سرپنا ندارن، فعلا
خلک بی کور دي، سرپنا نشته، خلک زیانمن شوي. په کومه سیمه کې چې موږ اوسیږو، زما په ګډون خلکو له 300 جریبه کرنیزه ځمکه له لاسه ورکړې ده.
دا تمې پیښې په داسې حال کې رامنځته سوي چې د ملګرو ملتونو د بیان له مخې افغانستان د هغو لاسو هیوادونو په ډاله کې دی چې د اقلیمي بدلون له امله تر ټولو ډیر زیانمن سوی، چې د طوفانونو، وچکالیو، بارانونو او سیلابونو له امله یې د خلکو ژوند او کرنه زیانمنه کړې ده. د بشرپالنې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې وروستي سیلابونه په ځانګړې توګه په بغلان کې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د مبارزې لپاره د بشري هڅو پر اړتیا ټینګار کوي. هغه زیاته کړه چې دوی له خپلو ملګرو او د طالبانو له حکومت سره کار کوي چې زیانمنو ته سرپنا، خوراکي توکي او روغتیایي خدمات برابر کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یک شمې د ورځې د شمیرو له مخې په بغلان کې د جمعې د ورځې د سیلابونو له امله 315 تنه مړه شوي او تر 2000 ډیر کورونه ویجاړ شوي دي. دغه وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات شي.
اوریدونکو، لا هم په بغلان کې پاتې کیږو. دغلته خونړي سیلابونه راغلي دي، لا هم دغلته د ژغورنې هڅې روانې دي. خو پر دې سربېره د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان کې د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې شمیر د ډېرېدو په اړه خبرداری ورکړی دی او ویلي دي چې شاید سلګونه کسان د خټو او کنډوالو لاندې بند پاتې وي. د سازمان په یو راپور کې چې پر خپل ویبپاڼه یې خپور کړی، لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیږدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ چې د یک شمې پورې خبرې کړي، په بغلان ولایت کې د سیلابونو له امله 315 تنه مړه شوي. تفصیل په دې راپور کې له امید ظهیر ملاورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې د سیلابونو له امله شاید سلګونه تنه تر خټو او ویجاړیو لاندې پاتې وي او احتمال لري چې په راتلونکو ورځو کې د دې طبیعي پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. ډبلیو ایچ او په خپله ویبپاڼه خبر کړي راپور کې لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیږدونکو ناروغیو لکه نس ناستې د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر جمشید تنولي له قوله لیکل شوي په زیانمنو سیمو کې د روغتیایي خدماتو، پاک اوبو او د سیلابونو له امله د رواني پلوه زیانمن شوي او سره راستو دوام هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د بغلان د فولول قریه اوسیدونکي خدادادی دانشار ازادي راډیو ته وویل له سیلابونو دوه ورځې وروسته وتوانید د خپل تر جسد له خټو راوباسي.
یاد خانم نشسته بودن،
هغه په کور کې ناس و چې له بده مرغه سیلاب راگیر کړ. کورنۍ تر یو ځای راوباسي، خپل سیلاب کې گیر پاتې کیږي. له دوه ورځې وروسته یې موږ جسد هغه ویجاړیو کې پیدا کړ چې دیوال پرې راچا پښو و.
پیداش کړم.
د بغلان یو بل اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته یو رالیګلی ویډیوي پیغام کې ویلي د سیمې د خلکو ټول کورونه ویجاړ شوی او اوس مهال د څښاک اوبو، خوراکي توکو او نورو اړینو مرستو ته اړتیا لري.
شل کورنۍ وی چې هیڅ هم ترې پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لس تنه نور ټپیان شوی دي او ټول سیمه په ویجاړې بدل شوی ده. هغه چې ژوندۍ پاتې دي، اوبو، خوړو او نورو توکو ته اړتیا لري. ټول د نورو په کورونو کې دي.
په بغلان کې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه لا څېړنه روانه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون بیلابیلو بنسټونو اوسه له دې پیښې د مرګ شوبلې په ګډون د زیانونو په اړه بیلابیل معلومات خپاره کړي دي. خو هغه شمیرې چې د یک شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خپرې کړي ښیي چې د جمعې ورځې په راوتلو سیلابونو کې په بغلان کې 315 تنه مړه شوي او 1610 تنه نور ټپیان دي. د وزارت دا هم ویلي وو چې شاید د مرګ شوبلې شمیر زیات شي او تر څنګ په دې سیلابونو کې 2600 کورونه تخریب شوي او 1000 څاروي هم له منځه تللي دي. د بغلان ور هاخوا وروستیو کې په تخار، هرات، بدخشان، غور، فاریاب او بادغیس کې هم سیلابونه راوتلي وو چې له امله یې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوختي وه او ډېر مالي زیان هم ورسولی وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
امریکا او پاکستانی چارواکو د تحریک طالبان پاکستان اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه او نور ترهګرو ډلو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې کړې ده. پاکستان تور پوری کوي چې ترهګر اکثره د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه پلان نوي او ترسره کوي. هغه ادعا چې طالب چارواکو په کلکه رد کړي. تفصیل له صفي الله ستانک زیور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان او امریکا په دې باور دي چې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان او نور ترهګرو ډلو سره ګډ مبارزه په سیمه کې امنیت راولي او له بهره د ترهګرۍ ګواښونه به له منځه یوسي. د وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ترهګرۍ ضد ګډې مبارزه په سر یو لوړپوړي ډیپلوماټ داونه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي. د اعلامیه په اساس د ملګرو ملتونو او اسلامي همکارۍ سازمان په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید حیدر شاه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد د هڅو همغږي کوي کې الیزابت ریچارډ سره د ترهګرۍ ضد د هڅو او همکارۍ په باب په واشنگتن کې خبرې کړې. پاکستانی چارواکو ویلي هیواد له اوږدو کلونو راهیسې د ترهګرۍ قرباني دی او په دې برخه کې د نړیوالو په تیره بیا امریکا همکاریو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت منلی چې د ترهګرۍ ضد مبارزو په اړه د امریکا او پاکستان ترمنځ د ورته ناستو له تیرې دورې چې د 2023 کال په مارچ کې ترسره شوې تر دې دمه امریکا د پاکستان 300 امنیتي ځواکونه روزلي او مرستې ورسره کړي. پاکستان هم درس له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ظرفیتونو په لوړولو، د تجربو د تبادلې او د پلټونو د تګلارو د عملي کولو په مسلې ټینګار کړی. د پاکستان او امریکا ترمنځ په وروستیو څو کلو په تیره بیا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له دورې وروسته اړیکې د پخوا په څیر مضبوطې نه دي. ډېر کم پېښ شوي چې د امریکا لوړپوړي چارواکي پاکستان ته سفر وکړي یا د همکارۍ په اړه خبرې وشي. د امریکا پخواني ادارې په تیره بیا ولسمشر ډونالډ ترامپ له پاکستان سره ګڼې همکارۍ چې کې د میلیارډونو ډالرو مرستې وي بند کړي او دلیل دی راوړی و چې پاکستان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې امریکا دوکه کړي. خو د پاکستان د ادعاو په اساس په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پاکستان په خاوره کې ترهګر بریدونه دوه برابر شوي. پاکستاني چارواکو تل تور لګولی چې په افغانستان کې واکمن طالب چارواکي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې همکاري نه کوي. وروسته یې وار د پاکستان د پوځ ویاند جنرال احمد شریف تیرونی خبرداری ورکړ چې د پاکستان پوځ به د خپلو خلکو او خاورې د امنیت د ساتلو لپاره تر هر ممکنه بریده د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره مختلاړ شي. د تازه راپورونو په اساس د پاکستان پوځ د تیرې اونۍ په وروستیو کې د پکتیکا په ګومل او اوړممۍ ولسوالیو کې ځینې سیمې بمبار کړي. ځایي خلکو ویلي چې د پاکستان جټ الوتکو هوایي بریدونه وکړل او یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله هم واړوله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا که څه هم په پکتیکا کې د بریدونو د خبرونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د پاکستان هغه ادعا رد کړې وي چې ګواکې ټي ټي پي یا نورې وسله والې ډلې له افغان خاورې په استفادې په پاکستان بریدونه کوي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته تاسو پیغامونه لرو، خو دا به هم ووري چې د ختیځ نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په لنډی سین کې د اوبو د زیاتېدو لکه د عمومي سړک ځینې ځایونه تخریب شوي او که د اوبو مخه ترې ونه ګرځول شي کېدای شي سړک نور هم ویجاړ او د موټرو تګ راتګ پرې بند شي. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله بندې لارې لا پوره نه دي پاکې شوي چې په سیندونو کې د اوبو زیاتوالی او تازه بارانونه په یادو سړکونو کې نورې ستونزې هم پیدا کړي. تفصیل له روح الله انوري اورو.
د کونړ او ختیځ نورستان د دو ولسوالیو کامدیش او برګی مټال ترمنځ سړک د لنډی سیند پر غاړه تیر شوی. په یاد سیند کې د اوبو کچا لوړه شوې، په یو شمیر سیمو کې سړک تخریب کړی او په نورو ځایونو کې تخریب روان دی. ځایي اوسیدونکي ویره لري چې که چیرته له سړک څخه د اوبو مخه ونه ګرځول شي نو دغه عمومي او مهمه لاره به ویجاړه او د ترافیکو پر مخ به وتړل شي چې بیرته جوړول او خلاصول به یې زیات وخت ونیسي. د ختیز نورستان یو تن اوسیدونکو شاه محمود نورستانی ازادي رادیو ته وویل
څنګه چې تاسو ته معلومه ده شرقي نورستان یا لنډی سن لویه لاره اوږده لاره ده چې تقریبا دوه غټې ولسوالۍ پرتې دي دغه لاره که بند شي خلکو ته به سخت مشکل پیښ شي او زر د خلاصېدو امکان هم نشته ځکه که اوبه ډېرې شي امکان شته چې دغه لاره خراب شي او د دوو ولسوالیو مکمل ولسونه به بند پاتې شي نو زما د امارت اسلامي مسؤلینو نه او د مستاتو نه جدي غوښتنه ده چې دغه لارې د خرابېدو مخنیوي وکړي او مخکې نه مخکې ځان تیار کړي چې دغه لاره خراب نه شي
په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې ورستۍ وروختونو سیلابونو په خوړونو او سیندونو کې د اوبو زیاتوالی یو شمېر سرکونو ته زیان رسولې د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل
همدا مشکلات شته کم د شلچالی کته دی بازګل پیتګل همدا شانت دی ساحو کې مشکلات شته او د اوبو سطح لږ لوړ شوی ده نو ان شاء الله موږ هم خپل تصمیم او اراده نیول ده کوشش کوو چې د لار خلاص وساتو نو نورستان نور ولسوالۍ کې هم مشکلات وو بارانونو کې مشکلات په حاصل رسیدګي کړی دی نو آینده هم ان شاء الله کوشش کوو چې همدغه شان مشکلات په حاصل رسیدګي وکړو
په ختیځ نورستان کې سړک ته د سیند اوبو ختلو او د لارې تخریبېدو څخه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې وروستیو سیلابونو او بارانونو د هیواد په شمال کې ولسونو ته د ګڼې مرګ ژوبلې رسولو تر څنګ زیاتې ویجاړۍ شاته پریښې دي چې بیرته رغولې د بډای هیوادوالو او نړیوالو له مرستو پرته ناشونی دي
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 1525 مترو
ازادي رادیو څلورویش ساعته
په کندز ولایت کې د یو ځوان له لوري بې روزګار ځوانانو ته د موبایل د ترمیم په برخه کې په وړیا توګه مسلکي زده کړې ورکول کیږي د دې مرکز مسؤل وایي چې دغه مرکز په دې هدف جوړ شوی تر څو بې وزله او بې روزګار ځوانان اقتصادي استقلالیت پیدا کړي او پر خپلو پښو ودرېږي په ورته وخت کې هغه یو شمېر ځوانان چې اوس مهال په دې مرکز کې په زده کړو بوخت دي د دې مرکز د پرانیستو له امله خوښي څرګندوي او خپل راتلونکي ته هیله مند دي اجمل آریانو د موضوع تفصیل
په کندز کې د یو ځوان له لورې بې روزګاره ځوانانو ته د موبایلونو د ترمیم او جوړونې په برخه کې په وړیا توګه مسلکي زده کړې ورکول کیږي په نوموړي ولایت کې د راسخ په نوم د موبایلونو د ترمیم او جوړونې مرکز مسؤل عبدالمصور راسخ آزادۍ روډي ته وویل چې دغه مرکز یې په دې هدف جوړ کړی تر څو بې روزګاره ځوانان د کسب زده کولو سره د کار او روزګار خاوندان شي
هدف از آموزشگاه ای است که فقط همین
جواب زموږ هدف تا دی چې بیروزګار ځوانانو ته کسب او کار زده کړو تر څو ځوانان پر خپل پخو ودرېږي او پر ځان بسی شي موږ له اسلامي امارت او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوو چې زموږ زده کوونکو سره د وسایلو او امکاناتو مرسته وکړي
د ښاغلي راسخ په وینا چې په دې مرکز کې د درې میاشتو په موده کې ځوانانو ته 40% تیوري او 80% عملي زده کړې ورکول کیږي
ما د ایجا سه ماه دورې آموزشي داریم د هر شاګرد
موږ په دې مرکز کې د درې میاشتو په موده کې زده کوونکو ته د موبایل د ترمیم او جوړونې زده کړې ورکوو او له هغې وروسته دوی په بازار کې کار کولی شي اوس په دې مرکز کې څه باندې 40 ځوانان د موبایل د ترمیم په زده کړو بوخت دي پلان لرو چې په تخار او بدخشان کې هم ورته مرکزونه جوړ کړو
په ورته محل کې هغه شمیر ځوانان چې اوس محل په دې مرکز کې د موبایل د ترمیم او جوړونې په برخه کې په مسلکي زده کړو بوخت دي خوښي څرګندوي چې په وړیا توګه دوی ته د کسب زده کولو زمینه برابره شوې ده د دې مرکز یو زده کوونکی 13 کلن نقیب الله آزادۍ روډي ته وویل
نو ما په دغه شل ورځو کې د موبایل داسې ډېره حصه کار زده کړه لکه لاسپیکر بدلول مایک بدلول د چارجګر ځای بدلول زه ډېر خوشحاله یم د خپل کسب نه د کسب تر څنګ زه خپل درسونه هم وایم دا د 12 نم فارغېږم هسه کال او ورسره خپل کسب کارم کوم بس لږ وسه ژوند ولرو
د راسخ د موبایلونو د ترمیم او جوړونې د مرکز یو بل زده کوونکی ولس کلن عزت الله وای چې د کسب زده کولو سره به د کار او روزګار خاوند شي او له دې لارې به د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
درې میاشتې کېږي چې انجینر سیخ د موبایل زده کولو کورس کې ما زده کړه وکړله. اوس کولای شم چې یو مسلکي انجینر توګه باندې کار وکړم او پخوا وخت کې بیکاره وم، اوس د یو کسب خاوند یم او کولای شم چې خپل مصارف او د کور د فامیل مصارف یې دینه وباسم.
شپاړس کلن سید هجران چې له درې میاشتو راهیسې په نوموړي مرکز کې د موبایل د ترمیم په برخه کې په زده کړو بوخت دی، هغه وایي
مدت سه مو میشه کې در کورس آموزشی موبایل.
زه له دریو میاشتو راهیسې د راسخ د موبایل د ترمیم په مرکز کې د موبایل د ترمیم او جوړونې په برخه کې زده کړې کوم. خوشحاله یم چې دلته په وړیا توګه د کسب د زده کړې زمینه راته برابره شوې ده. له دې وروسته کولی شم چې د خپل تحصیل او د کورنۍ لګښتونه پر خپل مټ وګټم.
په داسې حال کې په کندز کې د یو ځوان له لورې بیروزګاره ځوانانو ته د کسب د زده کولو زمینه برابرېږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره تر بل هر وخته د هیواد په کچه د بیکارۍ لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼ شمېر خلک یې له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 201.
اوریدونکو مخکل دې چې ستاسو پیغامونه ته وار ورکو د خبرونې ورسای راپور راخلو. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شپږو ولایتونو د والیبال د 24 لوبډالو ترمن سیالي ترسره شوه. دا چې سیالۍ په څه هدف جوړ شوې او چا پکې بریا ترلاسه کړه، تفصیل له نجیب الله الخیلاورو.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، لوګر او کابل ولایت د والیبال سیالۍ چې یو میاشت مخکې پیل شوې او پایلو بیته د پکتیا او د کابل موسی لوبډلو لاره موندلې وه، د پکتیا د نیازی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. لوبغاړي وایي کچیر د لوبو لپاره ورته مناسب چاپیریال برابر شي نو په دې ډګر کې ډیر پرمختګ کولای شي. یو تن لوبغاړي حمید الله حمیم مشاد راډیو ته وویل
کچیر ته لوبغاړو ته د لوبې په ټولو اصولو برابر لوبغاړي جوړ شي نو زه باور یم چې دوی په لوبو کې به څو چنده زیاتوالی راسي. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې، د هیواد په ګوټ ګوټ کې ول لوبغاړي ستا ول کدرونه ستا خورا پورته سوي نه دي او له دوی نه ګټه نه ده پورته سوي.
ورزشکاران د ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د سیالیو په لاره اچول ګټور بولي او زیاتوي چې په دې ډول لوبو سره د ورزشکارانو مهارتونه لوړیږي او د هیواد په کچه لوبو لپاره د دوی له تیاری سره مرسته کوي. یو بل لوبغاړی محمد امین مبارز وایي
دا لیبرې خواندوري زموږ لپاره مخ خوشاله سپکتاتور غلی استي کوچ دلته دي ځوانانو دولتي ځوانانو دا غرسو ګورو لوبغاړي اقتصادونه ځینې په اقتصادي مشکلات زیات لري دغه په خاطر نسې کولای چې ولایتو کې ډېری راسي او ډېری لوبي وکي.
بل لوري ته په پکتیا کې د ورزشي او امنیت چارواکي وایي دوی د خپل امکاناتو په چوکاټ کې د لوبغاړو لپاره د اسانتیا او حادثې کوي. خدا پراخ ډګر د ټولو فعالو کسانو او بنسټونو همکاري ته اړتیا لري. ورزشی امیر نور رحمان تسکین وهل
متاسفانه پکتیا کې د مشاتو لړخه موږ سره هیڅ نو عمر سند سوي. زمونږ اراده هم دادا پلان مهم دادا ترڅو کوشش کو بار بار دوی سره مجلسونو کو دوی تقینه ترګو شد نور څنګه تر څنګه دوی ورزش تم توجه وکيو ورزشکاران باندې پنګونو کې د امکان برابر کی.
یاد دی وی په لوی پکتیا کې د کرکټ لوبي ورسته د والیبال او فوټبال مینوال ډیر دي او نامداري لپاره هم ډیر خلک راټولېږي. د افغانستان د خپلځیو د پخوانیو ودانیو په انګړونو کې د والیبال، فوټبال او باسکټبال لوب میدانونه جوړ شوي او له هماغه وخته عموما د سپورت مینوال زده کوونکي پکې د سپورت په ساعت یا تفریح کې تمرینونه او لوبې کوي.
ستاسو له پیغامونو
د فراه ولایت څخه اسمت الله هلالي. د فراه ولایت بکوا ولسوالی ګلستان ولسوالی د اقتصادي ستونزو سره ډیر سخت مخامخ دي، چې دغه اکثره بزګران خواران کښتونه خراب شوي دي، بارانو سیلابونه خراب کړي، سولران د خلکو د مات کړي دي، ډیر اقتصادي وضعیت خراب دی. حتی بزګران داسې بزګران شته چې شپږ میاشتې خواري کښلې ده، اوس هېڅ شی نه لري، د ماښام پر ډوډۍ هم وس نه لري. داسې خلک ما خپله لیدلي دي چې په فراه ولایت بکوا ولسوالۍ کې چې په درو څلورو شپو باندې وږي اولادونه یې وږي، بیا د همسایګانو د کورو څخه ډوډۍ ورته ټولېږي، نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. باید ډېره پاملرنه وشي د فراه ولایت د مؤسساتو پر برابر، د کومکو پر برابر. د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ ګلستان ولسوالۍ دا ډېر وضعیت خراب دی د خلکو.
موږ له کوټې راوښتي یو کډوال، تقریبا شپږ میاشت کېږي چې کابل ته راغلی یو، هلته ځانونه هم ثبت کړي دي، تر اوسه هیڅ کومک نه ده سوی له موږ سره.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.